سلامنا استلم شي بكابل كي دا مسخوتن نه بجشوي دي خبري خبرونه تمو زفري دسيال دا تيروشان تخنيكي چار بسم بلخ ترك عليكم خبرونه با پا خبرونه پيل کرو. افغانستان او پاکستان کې د شوي زلزلې د مرشو کسانو شمیر دی لاسو ته پورته شو. دا ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي د رښتره په کچه شپږ اشاریه پنځه درجه د زلزلې لکتر لګ نه ستنه په پاکستان او سلو نور په افغانستان کې وشل دي. د عبدالبصیر په نوم د لغمان د لیشنګ لسوالۍ یو اوسیدونکی او څلور ماشومان د زلزلې کې ټپیان او یو درې میاشتنی ماشوم یې مړه شوی دی. هغه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
دوامې لږان زخمی دی او وړو کې څه زخمی دی بس دا پامل چې څو زخمیان دي او دا یو خپل جن دلا تور
د امریکا د جیولوژي مرکز د دغه زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی دی. افغانستان او پاکستان کې لزبونه کسان د تیر شپې زلزلې کې ټپیان شوی هم دی خو د ارقام لا کره ورستی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د روژې میاشتې د رارسېدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغې نن چهارشنبه په یو ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي. هغې په خپلو خبرو کې ویلي:
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and solidarity.
زه له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې روژه نیسي د سولې متقابل درناوي او پیوستون غږ کوو. موږ باید له دې مبارک میاشتې الهام واخلو او په ټول نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شعبان دیرشمه او سبا پنجشنبه د روژې اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا ملي په بوتخاک سلولر کې تیر شپه د دایشو پر یو پټنځای عملیات ترسره کړي دي. د طالبانو وایي انځبیلا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي دغه عملیاتو کې د پټکو د دایشو درې مهم غړي وژل شوي او وسلې لاسي بمونه او نور وسایل اترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي دغه دایش وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو ولسي وګړو بریدونه وکړي. زموږ وړاندې د ملګرو ملتونو یو څېړنیز ډلې ویلي وو افغانستان کې شاوخوا 3000 خو د ډلې امنیت سازمان یو چارواکي اند شپږ زرو دایش سرتیرو د موجودیت خبره کړې وه. هغه څه چې طالبانو رد کړی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په بخمود کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدنې ته ورغلی و. د ښار اچې په وروستۍ اوو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و. دواړو خواوو ته پکې درنه تلفات اوښتي دي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې نن د اوکراین بېلابېلې سیمې د روسیې د هوایي بریدونو د یوې بلې څپې شاهدې وي چې د راپورونو په بنسټ پکې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي مسکو تورن کړی دی چې د ولسي خلکو په وړاندې وحشیانه ظلم ترسره کوي. پر اوکراین د روسي د تیری د 2022 کال د فبروري په 2 پیل شوی او تر اوسه دوام لري. او د افغانستان 19 کلنې لوبډلې سریلانکا ته د 209 نوي منډو هدف وټاکه. دا درې اړخیز سیالۍ و په لړ کې د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د سریلانکا په وړاندې 298 منډې ترسره کړې. دغه سیالۍ چې نن د کابل پر وخت تر غرمې وروسته پیل شوې وه افغان لوبډلې پچه وګټله او لومړی یې توپهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 298 منډې وکړې. د افغانستان په توپ وهونکو کې محمد هارون اتاتیا، خالد تڼیوال 45، کامران هوتک 43 او سهیل خان 40 منډې جوړې کړې. د سریلانکا په توپ چوونکو کې بیارانا ټونوکا 4 او کولو پانا 3 لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا توپ وهونکو خپل پانه تازه پیل کړی دی. د ویلو د شوې دغه یو ورځنۍ سیالۍ د افغان کرکټ ادارې په قربتوب د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کم عمره لوبډلو ترمنځ د مارچ 14 نیټه پیل شوې او تر 13 به دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دامه تلل لرو. په افغانستان او پاکستان کې تیر شپې زلزلې یو شمېر وګړي وشلې او خلک یې ټپیان کړي هم.
د تیر شپې د زلزلې له کبله بدبختانه چې وروستي ارقام 15 تنه موږ په هیواد کې ټپیان لرو، 4 تنه شهیدان شوي دي.
وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور ولرو چې د دې زلزلې تازه او وروستي جزئیات څه دي. په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د نوروز په لومړۍ ورځ تفریحي ځایونو یا د خپلوانو لیدو ته تللي افغانان وایي چې د طالبانو له لوري مخه نیول شوې ده. دا چې په کوم علت دوی مخه نیول شوې ده دا به هم په راپور کې درته وایو. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پرېکړې دوی له تاوتریخوالي، لوږي او سوء استفادې سره مخ کړي دي. طالبانو د نوي کال په ورځ پرېکړه وکړه چې د نجونو پر مخ به د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې کیږي. همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې به دا درته ولرو چې نن د چین ولسمشر شي جین پینګ خپل سفر چې روسیې ته درلوده پای ته رسولی. دا چې د دې سفر لاسته راوړنې څه وي دا به هم درته په راپور کې ولرو. دا مسلې هم درته ولرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. د تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه وژلي او شاوخوا 15 تنه ژوبل کړي دي. د طالبانو حکومت امیر روغتیا وزارت ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
دغه زلزلہ کې وړو کې اولی به تقریبا درې میاشتې نظام دلا سوار کړه. بس خاص چې ومی ګولان دي شو
15 کلن عبدالبصیر د لغمان ولایت علی شنګول سوالی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې دا او کورنۍ ویده و چې زلزله وشوه او د شپې د تیارې او دوړو له امله یې ونه شو کولی چې خپل درې میاشتنې لور وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا چې 2 بجې بس ناڅاپه حالات راغی، زلزله شروع شوه. بس ماشومان چې هغه پوه شروع کړه، بس وتو کې چوی د دیوالو دا را باندې وغورځېده. زه خپل هم زخمي شوم، یو مزوی زخمي دی، دوه مې لورګانې او یوې لور مې خپل جان دلاس. دیوال ښه کلک دیوال و، بارانونه هم پکې دار څه پکې ده. زلزله چې وه بس زیاته وه.
هیلۍ د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي وایي چې د زلزلې له امله یې د کور چت او دیوالونه ویجاړ شوي او له دوړو له امله ورته تنفسي ستونزه پیدا شوې. هیلۍ ازادي راډیو ته وویل
د دغه زلزلې له امله د پښو ټول پلسترونه نړېدلي، دیوالونه درز شوي، د کاشیانو په منځ کې درزونه پیدا شوي. لور ته مې د دوړو له امله تنفسي ستونزه پیدا شوه. 2 ساعته ورسره په روغتون کې وم. وروسته د شپې تر 3 بجې پورې په موټر کې ناستم، ځکه احوال راغی چې بیا به زلزله وشي. د کور دیوالونه درز شوي و، نو فکر مې وکړ چې که دننه په کور کې واوسو ټول کور به په موږ ونړېږي.
پنځوس کلنه مروارید بیا د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ د عبدالله خیلو کلي اوسیدونکې ده. مروارید ازادي راډیو ته وویل چې په دې سلسله کې کور په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی.
زلزلې زما کور وران کړ، زما ټول شیان له منځه لاړل، د الماری لوښي هیڅ هم نه و پاتې. زلزلې زموږ هر څه ویجاړ کړل.
د طالبان حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دغې زلزلې شدت چې مرکز یې د بدخشان په امګان ولسوالۍ کې و، د ریشتر په کچه 6.5 او ژوروالی یې 100 کیلومتره و. د ښاغلي رحیمی په وینا دې زلزلې د افغانستان په ولایتونو کابل، تخار، لغمان، بدخشان، پکتیا، خوست او سمنګان او دغه شان پر افغانستان سربیره د پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ځینې برخې هم ښورولې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د افغانستان په 4 ولایتونو کې د بېګانې زلزلې له امله د وژل شویو او ژوبلو کسانو د وروستي شمېرو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
د تیر شپې د زلزلې له کبله بدبختانه چې وروستي ارقام 15 تنه موږ په هیواد کې ټپیان لرو، 4 تنه شهیدان شوي دي. د شهیدانو له جملې 2 تنه په تخار کې، یو په کابل کې، یو هم په لغمان ولایت کې وو.
ښاغلی زمان وایي دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم د ټپیانو او وژل شویو شمېر معلوم کړي. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې په بېګانۍ زلزله کې شاوخوا 3 شپېته کورونه په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. تیر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله تر 0 ډېر کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول. خو د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په ټولیز بیا په 1401 هجري لمریز کال کې د طبیعي پیښو له امله 1200 افغانان مړه شوي دي.
نړۍ
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د طالبانو حکومت د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ او نجونو ته بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورنه کړه، یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دا پریکړه خواشینونکې بللې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړه دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي دي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته یې خپره کړه ویلي، د دې تر څنګ د افغانستان نږدې نیمایي نفوس ګوښه کول ناسم او ناعادلانه کار دی او دغه شان سیستماتیک تبعیض د دې هیواد پرمختګ او راتلونکي ټکنې کوي. یادې ادارې ټینګار کړی چې نجونې له زده کړو او تحصیل راګرځول د دوی په وړاندې ښکاره تبعیض او د دوی د کورنیو لپاره ځورونکي عمل دی چې د افغانستان لپاره به ناوړې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې زده کړه د هر انسان بنسټیز او بشري حق بلل او ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو د کنوانسیونونو د غړي د هیواد په توګاړ دی تر څو دا یقیني کړي چې هر وګړی زده کړو ته برابر لاسرسی لري. په همدې حال کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي ډیره خواشینونکې ده چې طالبانو یو وار بیا نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف د طالبانو دا پریکړه د ښځو او نجونو د حقونو د تخریب بدمرغه پړاو بللې او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نجونو د منځنیو زده کړو د مخنیوي پریکړه ناعادلانه او د میلیونونو نجونو د تمې او هیلو خلاف ده. یونیسف ویلي ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو پریکړه د دوی پر رواني حالت او روغتیا ناوړه اغېز کړی او دوی له هرې هغې افغان نجلۍ سره ولاړ دي چې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تېره ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل کړ، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته بیا هم اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. یو شمېر نجونې وایي تمه یې درلوده چې سږ کال به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو اوس یې تقریبا د ټول عمر لپاره د زده کړو هیلې له خاورو سره خاورې شوې. د پلازمینې کابل دوه تنه اوسېدونکو مسعودي او حسنات ازادي راډیو ته وویل
نوی کال پیل شو، خو متاسفانه زموږ د ښوونځیو د پیل په اړه هیڅ کوم اقدام نه شو. نو موږ ډېر خوشین شو په دې خبره چې ولې زموږ ښوونځي پیل نه شو. نه پوهېږو د طالبان څه هدف لري چې زموږ ښوونځي نه پیل کوي.
موږ بیا ډېر ناهیلي شو، زموږ هیلې بیا برباد شوې. نو فکر نه کوم زموږ هیواد یوازې نارینه او اړتیا ولري، دلته ښځې هم ژوند کوي. نو زه طالبان ډېره هیله کوم چې زموږ مکتبونه پرانیزي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د یوې مخالف وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل یو پیغام کې د افغان جنو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلې.
طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د قومي او جنسي تبعیض ترڅنګ د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار بندیز ته دوام ورکړو، تر دې چې د میرمنو په وړاندې په بشپړه ډول د زده کړو او کار دروازې وتړل شوې او دوی له سیاسته لرې شوې.
د احمد مسعود د څرګندونو په اړه مې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرې دوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. یادونه ده چې طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ټینګول وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. د دې تر څنګ یې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز لنډمهاله بللې او ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تېرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلې دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
نن د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان د اوبو له کمښت څخه د شکایت ترڅنګ د څښاک اوبو له ټیټ کیفیت څخه هم شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ ده، یو شمېر افغانان د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي او د اوبو له کمښت شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د سیمې نور اوسېدونکي د څښاک اوبه په ډېرو ستونزو ترلاسه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس مهال خلک له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. زموږ خویندې، نجونې او هلکان ټول له بوشکو او کراچۍ سره د څښاک اوبو پسې سرګردانه دي.
مزار شریف ښار اوسیدونکي نازنین هم وایي چې د دوی په سیمه کې خلک نه یوازې د اوبو له کمښت سره مخ دي، بلکې د نلونو اوبه هم مالګینې او کله خړې هم وي. نوموړی وویل:
البته د موقعیت کې مو استیم
په کومه سیمه کې چې موږ ژوند کوو، د ټولو کورونو د نلونو اوبه مالګینې دي او ځینې کورونو اوبو ته سم لاسرسی هم نه لري.
درست به آب دسترسی ندارن؟
خلو پختن سرسره دوی خپل اصلي سیم مشخص نکړي چې د ستونزه د یادو ولایتونو په کومو سیمو کې ده. د طالبان حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نکړي، خو په کابل کې د طالبان حکومت د اوبو رسولو ریاست مسؤول شفیع الله زاهدي په پلازمینه کې د اوبو کمښت د ستونزې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ دوام او د نړیوالو پروژو ځنډ دغه ستونزه نوره هم پراخه کړې ده.
فعلا موږ تقریبا د ټول نفوس په پایتخت کې اوسېږو، له 40 تر 50% ته موږ اوبه ورکوو، هغه هم په وقفهیي ډول باندې، بعضې جایې کې په یوه ورځ باد وي، بعضې جایې کې دوه ورځې باد وي، بعضې جایې کې تر درې ورځې پورې هم رسېږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د افغانستان د اوبو سرچینو د کیفیت د کنټرول مسؤلیت لري وایي چې د اوبو د سرچینو د کیفیت معلومولو لپاره لابراتوارونه او اسانتیاوې نه لري. د دې ادارې سرپرست انجینیر بصیر امین ازادي راډیو ته وویل:
باید لابراتوارهای باشه که حداقل
په دقیق ډول د افغانستان د اوبو سرچینو د ازمایښت لپاره باید لابراتوارونه موجود وي. د دې ټکي په پام نیولو سره چې په ډیرو ولایتونو کې چې د اوبو سرچینې شته، د اقلیم د بدلون یا جګړې او د وسلو او ډول ډول کیمیاوي مواد د استعمال له امله باید وازمایل شي.
په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه تر ډیره وچکالي، د اوبو د بندونو نشتوالی او د اوبو ډیر مصرف بلل کیږي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو پوه احمد جاوید نوري وایي:
حکومت باید اول سیاستای
حکومتونه باید لګونډي هیوادونو سره د اوبو سني سیاستونه حل کړي، د نور هیوادونو له کارپوهانو او تجربو څخه کار واخیستل شي، ذخیره بندونه جوړ شي او د څښاک او کرنې لپاره د اوبو رسولو سیستمونه دې ورخو شي.
د اوبو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا مطرح شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ خلکو ته د اوبو په اړه د پوهاوي په خاطر ونمانځي. نو د مارچ 22 اوس هر کال د پاکو اوبو اهمیت ته د پام اړولو او د پاکو اوبو د سرچینو له دوامداره مدیریت څخه د ملاتړ په موخه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2023 کال د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اوبو بحران د حل لپاره د بدلونونو تسری تر شعار لاندې خلک وهڅوي چې په خپل ژوند کې د اوبو د کارولو او مدیریت طریقه بدله کړي. د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوه ټویټ په خپرولو سره د ټولو غوښتي چې د انساني ژوند له دغه حیاتي عنصر څخه د دوامدارې استفادې او مدیریت په اړه فکر او اوبو ته د ټولو د عادلانه لاسرسي لپاره اقدام وکړي. هغه دا هم لیکلی چې اوس مهال په نړۍ کې 2 میلیارده خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا نړیوال بانک د یو راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په اوسنیو کړنو سره به نړۍ تر 2023 کال پورې اټکل شوې غوښتنې او شته اوبو ته په پام 40% کمښت سره مخ شي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو اعلان کړی چې سږ کال د اوبو نړیواله ورځ د اوبو او روغتیایي ساتنې د کړکیچ د حل په موخه د بدلونونو پر چټکولو متمرکزه ده او د دې ورځې په مناسبت په یوه کنفرانس کې هڅه کوي چې د اوبو بحران لپاره د حل لارې ومومي. دغه کنفرانس به د مارچ له 22 څخه تر 24 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې جوړ شي. د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې اوس مهال ډیری هیوادونه د اوبو پر زیرمو بېساري فشارونه راوړي. ویل کېږي دا چې د نړۍ نفوس په چټکۍ سره وده کوي، د اوبو کمښت په نړۍ کې یو له سترو ګواښونو څخه ګڼل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسوه. نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ستراتیژیکي همکارۍ او لړ سندونه هم لاسلیک کړي دي. مسکو ته د چین ولسمشر سفر د امریکا او لویدیځو لخوا له غبرګون سره هم مخ شوی. تفصیل د اسد الدین نور.
د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته درې ورځنی سفر پای ته ورسوه چې روسیا پر اوکراین د یرغل له کبله له ژورېدونکې نړیوالې انزوا سره مخامخ ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملن کې د خبرو پر مهال له شي جن پینګ سره خبرې بریالۍ او رغون کې یاد کړې. د چین ولسمشر بیا ویلي روسیې سره په لاسلیک شوو هوکړو کې یوه هغه یې د پیکینګ او مسکو ترمنځ د همکارۍ د نوي څپرکې ده. شي جن پینګ له پوتین سره تر خبرو وروسته پرون د مارچ په 21 وویل موږ د ستراتیژیکې ملګرتیا او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا یوه اعلامیه لاسلیک کړه، هغه اړیکې چې د ده په وینا نوي پړاو ته داخلیږي. روسیې او چین د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو له یرغل څو اونۍ وړاندې د نامحدود ملګرتیا تړون هم لاسلیک کړ. دا تړون پیکینګ ته د ولادیمیر پوتین د هغه سفر پر مهال لاسلیک شو چې د المپیکي لوبو پرانیستې ته ورغلی و. د چین ولسمشر د اوکراین د جګړې په اړه هم خپل دریز روښانه کړ او ویل هیواد یې د دغې جګړې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. شي جن پینګ وویل چین د اوکراین د جګړې په تړاو بې پلوه دریز لري او تل د سولې او ډیالوګ پلوي کوي. شي جن پینګ مسکو ته تر سفر مخکې د اوکراین او روسیې ترمنځ جوړجاړي ته د سولې او پلان هم وړاندیز کړی چې اوکراین کې اوربان هم پکې شامل دی. لویدیځو هیوادونو د چین دغه پلان رد کړی او چین یې د روسیې په پلوي تورن کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چین د دغه جګړې په تړاو بې طرفانه دریز نه لري. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل دوی اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکې وسلې ورکړي. جان کربی هم خبریالانو ته ویلي د روسیې او چین د ولسمشرانو د ملاقات پر مهال دا ښکاره معلومېده چې پوتین هیله لري چین ورته وژونکې وسلې ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي دوی د دې لپاره په اوکراین کې د اوربان لپاره د چین وړاندیز رد کړی چې په خبره یې دا اوربان به مسکو ته فرصت ورکړي چې د خپلو جنګي سرچینو تشې ډکې کړي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي داسې شواهد نشته چې وښیي چین مسکو ته درنې وسلې ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:59
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 0:21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
همدارنګ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadiradio.com ده، په فیسبوک کې او همدارنګ په ټویټر کې موږ در سره وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اوبو متخصصان او یو شمیر څېړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخته وچکالي تجربه کوي. ازادي راډیو هم موندلې ده چې د افغانستان جنوبي الویدیزی او سویل لویدیزی سیمې عملاً له وچکالۍ رنځ وړي. دغې وچکالۍ د بزګرانو او عامو خلکو ژوند تریخ کړی او دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د اوبو غم وخوري. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو ته کتنه کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د جنوبي ولایت روزګان په مرکز ترینکوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری به ځمکه لري چې د خړوبولو لپاره یې همدا یوه لاره ورته پاته ده.
وس دا وچکلی صدع شي یو بار مخو غدا یو هغه دغه مخ چکه وچ سویا نو دا متکی صحه دا وس وچ دی.
نو موري وایز مکه ته نګدی دوا نور برمی یا جوړ چاګانی وچ شوی او دای ارشوی چې دریمه چا وباسي هغه چا چې ډیر کمی او بتر راوزی. محمد نعیم وای ک دغه چا هم ور وچیږي دای او شاوخوا کلیوال به د کډه بارولو ته ارشی
د خورکو بل نه لرو د خوراکو بنسته ته تکلیف دغونی په تکلیف چې و دغه ځګه ته وس پلاړی چې کډی جنبا 15 پر وجری بم زکه ده په دغه وجری بم زکه مر اوی معنا غنم دی وا دا وچ کلی خو په هغه وخت کې چې وبې 2 انچ 3 انچ دغه ځګه سم 15 خوراره مخیست دي پر خوراره می مخیست یا ته خوراره می مخیست.
په همدې ترینکوټ کې یو بل بسګر هم د زړه غوټي را تخلاصې کړي او ویل سږ کال د وچکالۍ له کبله په ځمکه کې هیڅ هم نه دي کرلي او د پولې ټاک ته ناست دی.
حجمت الله د صفت خار د کلي اوسېدونکی یم، یو جکان یم. کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درتوامه چې پروش کام یو لږ ماش کرلي و. شاش کام نه جباري کرلي دي، نه مو ماش کړي دي، هیڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکه مو سپېره بادونه چلیږي، هیڅ شی مو نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوو پولو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پولې بېنډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو. باغونه چې دي بس نیم خشک دي، د وچېدو په حالات کې دي.
د افغانستان په اکثر سیمو په ځانګړې توګه جنوب لویدیځ او جنوب لویدیځ کې د ځمکه سر اوبو د کموالي له کبله خلکو په پراخه توګه د ژورو څاګانو کیندلو ته مخه کړې. ځینې خلک په ماشین خو ګڼ شمېر نور بیا د لمریزو هندارو په وسیله د ځمکه لاندې اوبه راباسي. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې ان د څښاک لپاره اوبه نه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکي په ټانکرونو کې له یوې بلې سیمې اوبه وړي او د ژوند اړتیاوې پرې پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمې اوسیدونکي یو نو دلته ډېر زیاته وچکالي راغلی ده. دلته پخوا زموږ اوبه چې ولې تقریبا پر اووه ګزه شپږ ګزه ولې، نو اوس هغه لوړه سیمه چې ده بالاګټ سیمه ورته وایي، دغه سیمه مکمله بابلي اوسېږي دي. اوبه نشته، خلک اوس په ټانکۍ د دې اوبه وړي، لوړې علاقې اوبه اوسېږي دي.
د وچکالۍ شکایتونه او له امله یې د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پېښې پراخې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ ډېره بیه ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالدارۍ ده. د تر ځمکې لاندې اوبو کچه په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 12 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري، هغه داسې چې که په هره اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي په هماغه اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي، خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبیږي. په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې درېغه مصرفیږي، خو بیرته ډېره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبیږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمي بدلون، د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمې کړې دي. د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت ته اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه ونیول شي لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمنی کې میشت د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم مایار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. ښاغلي مایار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري، باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې ان ترې بزګران استفاده کولی شي او ان د ځمکې لاندې په اسانه جذبیږي. مایار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنې په دوی کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنې یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو څاګانې دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي.
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري، خو په خبره یې دا مهال عملي کېدو ته پیسې نه لري.
اورخت څخه ترلاسه کیدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته. اما د بودجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرانس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرانس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نویو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې اسراف ونه کړي.